د مازیګر څلور بجې شوې. زه هیله اسد یم. السلام علیکم. کابل ته د پاکستان هوایي چلند پیایي د الوتنو ځنډ. طالبان وایي که قیمتونه ټیټ نه کړي د الوتنو اجازه نه ورکوي. بهرنیو هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
کونړ کې چاودنې له طالبانو سربېره ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. ننګرهار کې ګڼو راډیوګانو خپل فعالیت درولی دی. علتونه یې څه دي؟
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو.
دغه سړک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس فعال دی. هېڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک موټرې وچلوي.
د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې تېرو شلو کلونو کې پوخ سړک ونه لید.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. برابر درې نیم خروار سوله کړی دی.
نور راپورونه هم لرو، خو په پال کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې مجیب حبیبزی وړاندې کوي.
کابل ته د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای پروازونه ځنډول شوي دي. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیه قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې لس تنه نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یوه لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای نن وروسته له هغې کابل ته خپل الوتنې وځنډولې چې طالبانو د دې پاکستانی شرکت او د کامیر کورني شرکت ته خبرداری ورکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د الوتنو د ټکټونو بیې د طالبانو تر واکمنۍ د مخکې مودې کچې ته راکمې کړې. پی آی ای دا مهال یوازنی نړیوال شرکت دی چې کابل ته الوتنې کوي. د رویټرز خبري اجانس نن د پی آی ای د یو ویان د خولې وویل کابل ته الوتنې د دې کابل ځنډولي چې طالب چارواکو په خپله خوښه د اصولو د بدلولو او د دوی د کارکوونکو د ځورولو په شمول په چارو کې ډېره لاسوهنه کوله. پی آی ای د خپلو لوړو بیو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د پی آی ای او کامیر خصوصي شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې که د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتنو د ټکټونو اوسني قیمتونه پر کابل د طالبانو د واکمنېدو څخه د مخکې مودې ته راټیټ نه کړي، د دوی الوتنې به بندې وي. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیه قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې لس یولس تنه نور ټپیان کړي دي. په اسداباد کې عیني شاهدانو نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پنجشنبې په سهار لس بجې د اسداباد اړوند د کیرالی په پول په سیمه کې د طالبانو پر یوه رینجر موټر شوی چې په ترس کې یې په رینجر کې سپرو طالب سرتیر او په سیمه کې څو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده. ځایي طالب چارواکو د دې چاودنې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسداباد په مرکزي روغتون کې یوه ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د چاودنې له سیمې دولس ټپیان وړل شوي دي. د دې سرچینې په وینا وروسته په ټپیانو کې د عبدالله په نوم یو تن چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی امنیه قمندان و د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړه. د دې روغتیايي سرچینې په وینا په ټپیانو کې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په شمول اووه تنه ملکیان هم شامل دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا په تېره یوه میاشت کې په کونړ ولایت کې څلورمه داسې چاودنه ده چې پکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اړول کېږي. په ګاونډي ولایت ننګرهار او د افغانستان نورو سیمو کې هم پر طالبانو ورته بریدونه شوي چې د ډېر مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش د وسلوالو ډلې د خراسان څانګې پر غاړه اخیستی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یوه لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یوه غړي بلار کریمي وویل چې دا سفر د ترکیې هیواد پا په یو رسمي بلنه تر سره شوی دی. هغه دا سفر هله بخون کوي وباله
د ترکیه هیواد سره پر تجارتي ډیپلوماټیک او همدارنګه نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو هغو تشویشونو چې په ځینو مواردو کې شتون لري.
تیره ورځ د ترکیه د باندنیو چارو وزیر مولود چالوش اوغولو له خپل اندونیزیایي سیال سره په یوه لیدنه کې ویلي وو چې په کابل کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې ترکیه ته په رسمي سفر تللی دی چې تر دمه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ ایواد لوري پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بیان خبرداری ورکړی چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه د پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانستل شي نو ډیر انار به خوسا شي او سوداګر به ډیر تاوان وکړي. د فرانس پریس په وینا ښاغلی بینا ویلی چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونه لارې له څو ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بند پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې د 30,000 نه تر 50,000 پورې ټنه انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرېدل.
تاسیل ازادي رادیو مازدیګرنی خبری مجله اوري. د پاکستان هوایی چلند پی آی له طالبانو شکایت کړی دی چې د دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي، خو طالبان وایي کا پی آی د ټکټونو بیا د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت راټیټ نه کړي، نور نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ را وروسته پی آی یوازینی هوایی شرکت دی چې تر ننه یې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. زیاتی د احمد شبر په دې راپور کې
رویټرز اژانس د پاکستان د هوایی چلند پی آی په وینا خبر ورکوي چې سر لننې کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي، او پی آی د دې ځنډ علت دا ښودلی چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سری قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکوونکي یې ویرول. پی آی یوازینی نړیوال هوایی چلند و چې کابل ته یې په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایی چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره د ترانسپورټ او هوایي چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونۍ یو شمېر مسافر او ازادي راډیو ته د ټکټونو له بیو شکایت کړی و. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد په نوم یو تن
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لاره هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکي چلند هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیه د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د 140 او 150 ډالرو ترمنځ وه، اوس د یوه کس د ټکټ قیمت تر 1000 ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
ازادي راډیو ته غوږی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړ پوړي پلاوي سره ترکیې ته روان شوی دی. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړی بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. له بلې خوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي که نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد یې د طالبانو دولت په رسمیت نه پیژني، خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نورحال په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکیې ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي متقی سره د یو شمېر مهمو ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به په تجارتي ډیپلوماټیک او همدارنګه نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو هغو تشویشونو چې په ځینو مواردو کې شتون لري د هغو د له منځه وړلو لپاره به بحث کیږي.
د ښاغلي کریمي په وینا دغه ډول سفرونه راتلونکي لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې تېر ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه خبري ناسته کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. که څه هم د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کره نیټه په ډاکه نه کړه، خو وی ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه سفر ترسره شي. له دې ورهاخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي که نړۍ له طالبانو سره خبرې پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. هغه ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل اوس د بحث د سر خبره نه ده، خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نوموړي ویلي اوس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بېغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږی له کونړه راپورونه وای. د کونړ په مرکزی مرکز اسد آباد کې وی 14 د شګل د امنی قماندان په ګډون 12 تنو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د سیمې عیني شاهدان وای نن سهار 12:30 بجې د اسد آباد اړوند د کرالی پلکې د طالبانو پر یو رینجر موټر 14 وشو چې لامل په رینجر کې ناس کسان ټپیان شوي دي. د اسد آباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته د پیښې زایا دولستانه راوړل شوی چې 15 طالبان وی ملکی وګړي دي. د ځای خلکو په خبره چې په 14 کې وژل شوی کس د شیګل امنی قماندان عبد الله دی چې مشهور په عرفان دی. د دې خبر جزئیات زما له همکار اورم چې د ټلیفون په کرخ را سره وصل دی. اکرام صاحب ستړي مشي مهرباني وکړئ د دې خبر جزئیات تازه جزئیات راټوئ.
بله، د افغانستان البته د طالبانو په مشرۍ باندې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په کونړ ولایت کې د یوې 14 لامله اته کسان ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. د دې وزارت ویان تایید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې څلور تنه ملکیان دي، د غشان څلور تنه طالبان، خو د وژل شوي کس د هویت په اړه باندې څه ونه ویل. خو د ختیځ کونړ ولایت د مرکز اسد آباد د مرکزی روغتون یو ډاکټر چې انې غوښتل نوم یې واخیستل شي د موضوع د حساسیت لامل ازادي راډیو ته وویل چې د پیخې لزایا دوی ته 12 ټپیان ورول شوی وو چې یو تنی د ژورو ټپونو لامل روغتون کې سا ورکړه. دغه ډاکټر وویل چې وژل شوی کس د کونړ د شیګل ولسوال د عبد الله نومیږي او د غشان په سیمه کې په عرفان باندې هم شهرت لري. زینو د پیخې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه پیخه کې د خوانزي ځینی شاګردان او د غشان مېرمنې هم ټپیانې شوې دي، خو د شمیر په اړه باندې دقیق معلومات نشته دي. دا په کونړ ولایت کې د وخت طالبانو له رسیدو را وروسته تر ټولو خونړۍ 14 د چې لکه لګه 12 کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسیږي. له دې نه وړاندې بیلابیل 14 د طالبانو په نظام کې شوي، خو دغه مرګ ژوبله نه لرله. خو د کونړ په گاون ننګرهار ولایت کې بیا بلابل پیښې شوې وی چې درنی مرګ ژوبلې لرلې. د کونړ د پیښې مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو په ننګرهار کې د شویو پیښو مسولیت تر ډېره داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې په غاړه باندې اخیستې. او په تازه پیښه کې چې وړ مورز رامنځته شو په ننګرهار کې د یو مدني فعال عبدالرحمن ماوین وژلو د نامعلومو وسلوالو له لورې نه چې په چلمتري سیمه کې په ډزو باندې وجه، وروسته یې بیا مسولیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې واخیست.
ډیره مننه له تازه جزئیاتو مو. درنو اوریدونکو همکار مو چې په کونړ کې د سارنۍ چاودنې تازه جزئیات له موږ سره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته لنډ سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللی و. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې وه چې دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب ترسره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه وانخیسته. د دې خبر جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
درې کسانو پلازمینې دوشنبه ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 12مه وویل هیواد به د افغانستان د نویو واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنجشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کوربه شي. ښاغلی رحمان تیره میاشت پاکستان د صدر اعظم عمران خان کوربه و او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیره دوشنبه ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سرمشتیزي سره په یو وخت و. دا سرمشتیز د سپتمبر په 16مه پیل شوه. د چارواکو په وینا مسعود یوانی مورس په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبه ته نه دی تللی. د چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نمونه به یې نه اخیستل کېږي وویل پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبه ته به له احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازی استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنکړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې تغوغي په ننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیت درولې دي. په دې ولایت کې تر شلو پورې سیمایزو رادیوګانو د اف ام په صفو فعالیت کوي. د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر یې اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي او وایي کا طالب چارواکي او نړیواله ټولنه له سیمایزو رادیوګانو سره مرستې ونه کړي، نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به تر لاسه شوي لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وې چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول، خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمایزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام راډیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
ننګرهار کې د افم رادیوګان تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم رادیوګانو فعالیت درلوده. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم رادیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. په ننګرهار کې دغه شلو رادیوګانو نه بندي وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترنه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج د چې رادیوګانې دغه رکود حالت سره مخ دي.
په دغو سیمه ییزو رادیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي،
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلک نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره وو
د سیمه ییزو رادیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحمانی اندېښنه لري او وایي، که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي، چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبی والا مجاهد ویلي، هغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تېر ورځ هم تاسې د شاهدانو د رسنیو ریاستاتو سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندې شوي دي هغو دوه درې علتونه درلودل. ځینو خپله خپل کار پرېښی دی یا ځینو ته کېدی چې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي او ځینو باندې ویره هم تاریخ شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایاتو کې کېدی
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غوږی. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او د غراس کروندګر وایي چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هواري شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو اخلي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې د دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په 24 ساعتونو کې د 140 ټنو وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فني او غیر فني کارکوونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فني مسؤل عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوراکی عبارت از
شای فیصل شرکت له 12 کال راهیسی په کندوز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په 24 ساعتونو کې 140 ټنه وریجې تولیدوي او دغه راز 221 تنه کارکوونکي لري.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا وایي
چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي، ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
دغه شرکتونه زموږ تعهد دار چې دوی دې په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي، نو بیا خلک هم مشوره ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه، نو دوی به کامیاب شي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار ځمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي، خو د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې د دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ ته ډېر غټ کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده، دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو. را کوي د بزل لپاره سوله را کوي
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې دا ولي بیت په دغه خرڅوي هلته ورکوي، موږ خپلې پیسې راکوي. او مثال موږ ته ویل چې زراعتي دي په 2000 موږ دا جزر په جیګي اخلو، دا نو څول دا اوس موږ نه هم موږ څه ځي کې واغستل. زمارات موږ خوشاله چې ځکه نه تراوت دا شي دا خبر ټول ګرځو ته موږ کار لري.
په دغه فابریکه کې لسکونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. اته وشکلن محمد رحیم چې د فابریکې کې کار کوي وای
زمو خوش هستم از شرکت کې هم جا کار او هر چیز په مردم زمينه مساعد کړه کار میکنم. ځنه مې یو شرکت
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې له دې شرکت څخه حمله تړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ شي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر شي.
د فابریکې چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ازادي رادیو ته غوږی د دې خبرونه په دویم نیمای کې کولای شي. د کور کلی او د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه واوري.
ستاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت یانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره په دل پنجرهار ولایت کې هر څومره چې متاسفې دي چې وروره جانانه موږ هېڅ نشو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې وروره دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول وروره په کورو باندې ناستې کارونه مرونه نشته ده، هېڅ یې نشته، خلک د لوږې په مخې کې دي. وسلام به اسلام
لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپل هغه کسانو ته ورکوي نورې چا ته نه ورکوي. السلام
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزار آباد سیمې نړۍ د نوې افغانستان اسلامي امارات مجاهدین او زتون مشران سره دا هیله ده د غنم خلک وای پاکستان د ورکیر مشر بو د کید مش افغانستان کې غنم نظر و د غنم باید راګیر شي چې نور یوازو ته لاندې سوي افغانستان باندې غربت سره مخ وي. والسلام علیکم کرام
زنه جیانی مې کابل ولایت نه واړم د سندرې
عبدالحق احمد کنڑ ولایت میں
پیغام پر ایکدم ضروري زمونږه دا پیغام دی ازادي رادیو د داري نشر کړي دلته د دیوان کمیټه ځکه خلک نه فریږي او دولتي کارون چلان شي خپل وظیفه باندې درته شروع کړي هغه چې نړیواله تزان خودل چې مونږه هغه کړی دا او بر تختول شموله حکومت جوړو تختول شموله حکومت کې نه د تیر حکومت کوم غړي شامل دي او نه څوک پکې شته. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو مخکې لدی چې د خبرونې نیمایي ته نورو راپورونو ته او خبرونو ته ورسیږو لن خبرونه رازو د کونړ راپور ته لکونړ راپور راغلی چې د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو په پریمانه مرستو کې ورته هیڅ کار نه دی شوی. د دوی خبره خپلې سیمې ته په اشر سرک وهلی چې هغه هم اوس کنډو کپر شوی او د موټرو له تګه وتلی دی. خلک له طالب چارواکو او خیریه ټولنو د سرک جوړولو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ دره چې د ډیورند کرښې سره جوخته پرته ده د اوسیدونکو په وینا یې چې په تیرو شلو کالو کې نورو سیمو ولسوالیو کې د آبادۍ ګڼ کارونه او خلکو ته د ژوند د اسانتیاوې برابرې شوې خو دوی د نامنۍ او په نورو بهانو د رغونې او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې دي. د یادې درې د اوسیدونکو په خبره چې دوی په خپلو لاسونو یو سرک جوړ کړی چې هغه هم اوس د موټرو له تګه وتلی دی. ملک تاوس خان وایي
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده او کچا سرک چې د ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي موږ پاتې کیږو. دغه سرک موږ سره دولت کومک نه دی کړی بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلی.
حاجی ګل رحمان راته وویل د سرک خرابوالی په وجه یې ډېرې ناروغان روغتونه او ډاکټر ته له رسېدو وړاندې په لاره کې مړه کېږي.
دا جوړ شوی دی موږ دا ښکاڼې ته ورته ومندې چې جوړ شوی دی لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه شي بیا ورسې بیلچې راواخلو بیا یې هغه قوتیا ور زموږ چې مریض پیدا شي نو چې زموږ د ګنټې لارې نو په درېو ګنټو کې موږ په ګاډي کې راکوزو ځکه چې هغې ته نور تکلیف پیدا کېږي په هغې کولو کته کولو په پورته کولو.
دغه خلک له یوې خوا له څو کالو را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله پتنګ شوي او له بل لوري ورته تیرو حکومتونو هم توجه نه ده کړې. د آبادۍ او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې کړي. دوی له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې د نورو سیمو په څیر دی د شالۍ ولۍ خلکو ستونزو حل ته هم پام وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی به د امکاناتو پیدا کولو سره سم لومړیتوب هغو سیمو ته ورکوي چې کومې په تیر حکومت کې له پامه غورځول شوې وي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ چې دلته کوم د کلو سرکونه دي نو انشاءالله دغې دپاره هم د امارت پالیسي دغه ده چې باید ټولو نه اول د دغه سرکونه جوړ شي. دغه د شالۍ ولۍ د کونړ خاص یا دغه طرفونو ته څومره مشکلات دي د سرکونو او بیا خاص کر هغه سرکونه چې کوم د سرحداتو سه نږدې کلو ته دي دغه مشکلات دي واقعتا نو انشاءالله دغه د امارت پالیسي ده او دغه به انشاءالله ضرور په غور هم کوي او انشاءالله دغه کارونه به هم کوي.
د شالۍ ولۍ درې په څیر نورې داسې زیاتې لرې پرتې او غرنۍ سیمې شته چې د خلکو په وینا یې په تیرو شلو کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی او تل تیرو حکومتونو هلته د امنیتي ستونزو د موجودیت په بهانه د آبادۍ چارې نه دي ترسره کړي. اوس طالب چارواکو او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې د دغو وروسته پاتې ساحو د پرمختګ او ستونزو هواري دپاره په ګډه لاس په کار شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې اوس کولای شي د کور کلی او د ازادي راډیو یونیسف د ماشومان لپاره د ازادي راډیو یونیسف ګډه خبرونه واوري چې لومړی خبرونه د ماشومان لپاره ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. له موږ سره مېلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلې ستړي نشي
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژونکو پلپاتې معلولونکو ناروغیو مخنیوی کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوی کیږي دا د خپل ځانه لس نوري ناروغي زیږي. تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی، او د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح یې آسایتس ده، نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چیرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات افتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې منګا د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
bale اوس کپدې خبرې وکړو چې واکسین څنګه تطبیقیږي؟ مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي؟ او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر څه دی خولې لاري ورکول کی؟
دا لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي، او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد درېمه دوره د واکسین ورته تطبیق کیږي، او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیق کیږي، او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد بیا په نهه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیق کیږي. یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناس د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیق کیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې اکل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تب پیدا شو، نارامي پیدا شو، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالې او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي، او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی. موږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه درد او نارامي د دې سره بیا کرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزي اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی په اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډېر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د 18 کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پدې اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لارې چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې په واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چېرته ټول سره لاسونه یو کړو او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم. ادا
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنۍ مرستو بستې لرئ؟ د بیړنۍ مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنۍ مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي؟ نن همدې موضوع ته تمکیږو چې د راپور تر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لمړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پیښې کیږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لمړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي ترڅو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لمړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي.
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم. همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو، ځکه خپله په کور کې اوسېږم. زه خپله دغه نه استفاده کوم لکه پایوډین دی، پنس ده، لوګو پلاستر ده، بنداژ ده. دا شیونه هر کور لپاره ضرور ده او موږ یې هم لرو، ځکه که د شپې خدای مکړه یو عاجل پېښه کېږي تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو. خپله اولیه کومکونو استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ضایع نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې د ماشومانو مور ده، هغوی ترې نه استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي، سر یې په دیوال لګېږي یا په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ګلا جان وای.
زمونږ په کورو کلي کې سهارتون اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو او کله چې ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایرپ باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زر بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصي بیرته بیا پاسمانه. خو زمونږ په ساحه کې دا شیان موجود نه دي چې دلته یا پاسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي.
د زابل ولایت اوسیدونکو همیرا وایي. ډېر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډېره وړه پیښه په یوې غمیزې بدله شوي. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي، د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي، نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي، خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلېږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستې چې دي، یعنی دغه د باید په هره کورنۍ کې دا موجود وي او هره کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل په خپلو کورونو کې ولري چې خدای مکړه بعضې وخت په کورنیو کې داسې پیښې رامنځته کېږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅ کیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا نو باید دغه اولیه کومکو بستی حتماً په کور کې ولري.
او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستی ولري.
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه یې مجهزه دي. مونږ ته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمي شي، بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نشي پیدا کولی. کله چې په یو بله ټیکه چې هغه مکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته، د کور کې هم لري هم کومه ګټه یې نه رسېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په اولیه مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي، دا او دې ته ورته پوښتنې د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري، دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجن باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته وایي، د اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کېږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو دپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که هغه باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنا چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونهشي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ ښوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس کې د ابتدا نه شروع شي، یعنی په ښوونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي
بعضی وخت داسې کسان مونږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی، اما دوی دومره کومک نشي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روانې تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي 208 تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ټرینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي هر اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهي اندې وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیری وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راوړېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیری وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلې دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلن یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې، ښوونځیو کې دا ټرینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده. دا هم دې پورې تړلې ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغوی د سوخ مواد مثلا ګاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو د سوخ مواد مثلا لرګي دی، یا په اطرافو کې ژوند کوي، کنه دا بیا دې پورې تړلې دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات، یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات، یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي، امکانات د ژوند په کومه سطح دي، یا فرزند د سوختګي نه جلوګیری وشي، کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي، داسې فرق کوي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. درمنه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ګل خسته ځوان جانا تا چې ترسي گل خیستا زوانی جانانا تا تچے ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانانا تا تچے ترسی چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبا ترسی پلی کڈیر پتاوری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
خپل ځان لږم مري زد جانا تم زد خپل ځان لږم مري زد جانا لږم زاهد ستا ثواب زما ګنات چې زاهد ستا ثواب زما ګنات چې ترسي ترلی کړه پتا وریږي مات چې ترسي د ګل خستا ژوند جانا تات چې ترسي ژوندو زپل ز د هر ستم زپل ز د ژوندو زپل
ساعت 5 عصر است.